Radio.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د غیل مړنۍ سارنې خبري مجلې ته خره خلاص وایم. نن جمعه ده د 14 کال د چنګاښ دریمه د 2022 کال د جون 24. پیلبه په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کیږي چې د وژل شوو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي. په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الکبروف بیګا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې ده. د پوینا د ټپیانو شمیر تر 400 تنو اوړي. الکبروف زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو په اړه معلومات ورکړل. وی ویل ژر به زیانمن شوو سیمو ته لاړ شي او له هغو کورنیو سره به وویني چې عزیزانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د امنیت شورا په غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو استازو د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره یې د مرستو پر کولو ټینګار وکړ. تر ټولو زیات زیان د برمل نګه کیان او ژړو کولسوالی اوسیدونکو ته اوښتی دی. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي، غیر خوراکي او نغدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې ده. د دغه وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم خانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لارښوونې سره سم له کابل څخه 1500 خیمې، 1500 بورې وریجې، 1500 بورې غنم، زر چریکې بسترې، سل خوراکي کڅوړې او سل میلیونه افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي. اخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي راشد خان په نوښت باندې د کرکټ د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو هم د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو د ټولولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې له خپل جیبه هم دغه زلزله ځپلو سره کافي مرستې کوي. د تایوان حکومت ژمنه وکړه د افغانستان له زلزله ځپلو سره د $1 میلیون مرسته کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان زلزله ځپلو ته د $1 میلیون مرسته پریکړې ورسره لدی وکړه چې د بیلابیلو شریکو هیوادونو له متخصصانو سره مشوره وکړه. د جرمنی یو چارواکی ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو څخه را وروسته تر 21000 ډیر افغانان جرمنی ته ورغلي. د جرمنی حکومت ژمنه کړې هغه افغانان چې د جرمنی له پوځ او نړیوالو مؤسسو سره کار کړي او همدارس هغه افغانان چې د طالبانو له لوري له خطر سره مخ دي خپل هیواد ته بیایي. هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور احیا کړ. هندي رسنیو راپور ورکړ چې دغه هیواد پرون په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم ولیږه او په دې توګه یو وار بیا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور پیل کړ. هند له تیر اگست له افغانستان وتلی وو. د یوې نړیوالې مرستندوی ادارې رئیس خبرداری ورکوي چې د خوراکي موادو بحران او په نتیجه کې راز راز ناروغۍ د میلیونونو انسانانو د مړینو سبب کیږي. له ایډز، ملاریا او نري رنځ سره د مبارزې د نړیوال صندوق اجرایي رئیس پیټر سانز وایي د اوکراین د جګړې له امله په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران له دې کبله د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي چې وږي کسان د ناروغیو په وړاندې مقاومت له لاسه ورکوي. د روسیې لوري په تور سمندرګي کې د اوکراین د بندرونو محاصرې د نړۍ بی وزلو هیوادونو ته د غنمو د صادراتو مخه نیولې ده. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته د پکتیکا او خوست د زلزلې ځپلو سره د مرستو په ارتباط وروستی حال درکو.
شهیدانو تعداد زر شاوخوا کې دي، ټپیانو تعداد د 240 او مرستې څه ناڅه مرستې رسېدلې دي ساحې ته.
بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشوه. د زلزلې ځپلو سره د غم شریکه ترڅنګ په افغانستان کې په وروستیو بشري او سیاسي حالاتو بحث وشو.
د طالب چارواکو له عمومي افوی او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي.
د ښځو او د تعلیم د حقونو فعال شایسته صافی د طالبانو د عدلی د وزیر د هغو څرګندونو په رابطه باندې غبرګون ښودلی چې د اسلامي همکاري سازمان ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نجونو ته جلا ښوونځي نشي جوړولی.
د عدلی وزیر چې داسې خبره کړې ده زما په نظر یوه بهانه ده. بودیجه نه لري، دوی ولې دا خبره د اول نه کړې نه وو چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته په پکتیکا او خوست کې تر کندوالو لاندې د بندو پاتې شو کسانو د مندلو او ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه او نن ورځ به زلزله ځپلو سره مرستې وشي. په همدې حال کې د ټپیانو د ژر درملنې او د ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ژغورنې او مرستې رسونې عملیات روان دي، په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو او د ټپیانو ژوند ته د خطر په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم حقانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې زلزله ځپلو سیمو ته څه ناڅه مرستې رسیدلې او نورې به نن جمعه ورسی شي.
شهیدانو تعداد همغه لکه مرچ مخیات کړی و، دا زر په شاوخوا کې دي او دا ټپیانو تعداد د 240 په شاوخوا کې دی او مرستې څه ناڅه مرستې رسېدلې دي ساحې ته. ځینې په لاره دي چې انشاءالله نن شپې ته او سبا ورځ ته ورسیږي. اوس هم زموږ د نجات ټیمونه هم په هغه ساحه کې دي کار کوي. سو کوم خلک تر خاور لاندې وي هغوی راوباسي او کوم چې حالت دي هغوی ته مرسته ورسوي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشتري خبرداري ورکوي چې که د پکتیکا خوست د زلزلې د ټپیانو درملنه ژر ونه شي د تلفاتو شمیر به زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو زلزله یو ناورین وباله ویل. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په دې سخت وخت کې د افغانانو ترڅنګ دریشي او زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره لخپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. شغلی ګراندی زیاته کړه د ناورین یو ور بیا څرګنده کړ چې افغانان د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري او د نړیوال پیوستون مستحق دي. په همدې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې په زلزله ځپلو سیمو کې به ساري ناروغي خپرې شي. ډاکټران په ساحه کې د اوبو د ککړتیا او لکبلې د ناروغیو د خپرېدو خبرداري هم ورکوي. د ملګرو ملتو د بشري همغږي دفتر اوچا وایي هڅې روانې دي چې په سیمه کې اوبا خپره نشي. اوچا ویلي چې سرله اوسله د نس ناستي او شدید نس ناستي د نیم میلیون پیښو راپور ورکړی شوی دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي چې له زلزلو وروسته د اوبا د خپرېدو اندېښنه په ځانګړي ډول جدي وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې لس ټنه طبي مرسته د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استوي.
آزاد خبریال رحیم خان خوشحال پرون د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته تللی و. تېر ماښام یې ازادي راډیو ته د دې زلزلې ځپلې سیمې د وضعیت په اړه یو راپور راستولی.
د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې په دواړو کې دوه ورځې وړاندې د شپې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه، البته زلزله، موږ رالو په ګیان مو هم وکتل او برمل هم. دا شیبه موږ په برمل ولسوالۍ کې د برمل ولسوالۍ د لواړه سیمه د شویګه کلی چې موږ لاړو انداوس ماښام تیاره وو. کله چې دې کلی ته لاړو دلته مو داسې کورونه ولیدل چې د یو کور نه 13 کسه وژل سوي دي، د ځینو کورونو نه 9 کسه وژل سوي دي. د شویګه کلی او دغه کلو ته نور کلی څیرمه کلی چې ډیری کلی وران سوي دي، خلک تر خاورو لاندې وو. جالب دا و چې په دغه ټول کلو کې هیڅ بلپ نه لګیدل، رڼا نه و، ځکه رڼا نه و چې کورونا ترخاور لاندې و، هغه بلپونه په اصطلاح شمسیانې چې مریضه برېښنا چې دوی ورنه استفاده کړي دا هر څه تخریب شوي وو. د دې تر څنګ دغو خلکو سره چې موږ خبرې وکړه د دې خلکو وضعیت ښه نه و، پاکو اوبو ته یې لاسرسی نه لرل، ځکه د برمل ولسوالۍ خلک وایي چې دلته یوه چینه وه، پخوا به له همدې چینې نه ټولو خلکو استفاده کړه، اوبه به یې کورونو ته د څښاک دپاره هم وړي، ولې دغه چینه هم د زلزلې له امله بنده شوې ده او خلک اوس اوبو ته هم لاسرسی نه لري. دوی وایي چې موږ د ځان لپاره سرپنام نه لرو. خلکو وویل چې زموږ لومړۍ غوښتنه دا ده چې عقلاً باید زموږ دپاره خیمې او یو بله سرپنا پیدا شي. ډېرو سیمو ته ګیان او برمل ته مرستې رسېدلې دي، خو ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې مرستې ویشل شوې نه دي، هیڅ کورنۍ ته نه دي ویشل شوي. کومو کورنیو ته ځینې خوراکي توکي ورکړل شوي دي چې هغه د لومړیو شپو لپاره خپل ضرورتونه ورباندې حل کړي، اما اوس هم ډېری خلک سرپنا نه لري، خلک له خپل کورونه نه لري، کورونه یې نړېدلي دي چې ډېری په ډاګونو او په یغو ځایونو کې شپې تېروي چېرته چې غرونه او په اصطلاح باندې د شړېدلو ځایونه موجود نه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیاست د ولس پرګنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. اوس په هم ورشو د ملګرو ملتونو راپور ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ورستې مرګونې زلزلې په ګډون د غیوات پر حالاتو خبري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازي د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه څرګندونه کړي. د پرخزو او انجونو د محدودیتونو یادونه هم وکړه. غونډې ته د امریکا استازي وویل که طالبان غواړي له نړۍ سره اړیکې ښې کړي محدودیتونه دې پای ته ورسوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر سرپرست او مرستیال رامز الاکبر اوفوی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سپسپانده دی. د دا خبره پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وکړه. ښاغلی الاکبر اوف چې له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې زیاته کړه،
د طالب چارواکو له عمومي عفوې او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یونامه په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند، وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي. یونما همدارز د طالبانو له لوري د هغو کسانو پر ضد چې له وسلولو مخالفانو او د داعش له خراسان څنګه سره د اړیکو په لرلو تورن سوي د سرغړونو باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي.
د خپل خبرو په دوام کې موبایل باید داسې اقدامات وشي چې دغه سرغړونو مخونی ولشي او له عاملانو څخه پښتني وشي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه سنې دی ویلي، خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د یونما مرستیال او سرپرست همداراز موبایل طالبانو د سوله ییزو غونډو د بیان ازادي او مدني ټولنې په شان د خلکو پر اساسي حقونو محدودیتونه زیات کړي دي. د په وینا دې ډول محدودیتونو په ځانګړي ډول د شزو اونجونو حقونه په نخښه کړي او په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند کې د هغوی ګډون محدود کړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا استازي هم دغه محدودیتونو ته اشاره وکړه. ویل
که طالبان غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې عادي سي، له ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند د ښځو د محرومولو په برخه کې د محدودیتونه فوراً لرې کړي. زموږ غوښتنې د ملګرو ملتونو د سیستم پر اساس ولاړې او ساده دي. باید ټول افغانان خبرې وکړای سي، خپل نظر بیان او بېډاره زده کړې وکړي.
د یو شمیر نورو هیوادونو استازو هم د امنیت شورا په غونډه کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولې دي.
ازادي رادیو په لاندو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریده لیسنگ.
د طالبانو د عدلی وزیر د اسلامی همکاری سازمان پلاوی ته چې مشری د اسلامی فقه د نړیوال اکادمی سرمنچی په غاړه لري ویلی د اقتصادي ستونزو له کبله نجونو ته جلا ښوونځي نشي جوړولی، ځکه چې امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړي. دغه هم ویلي چې کته طالبان او حکومت پر رسمیت و پیژندل شي ډیر ستونزې به حل شي. په دې موضوع باندې اسمت ساروان د خزو د حقونو لوی فعال خایسته ساپې سره مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې آیا پر اختیا اقتصادي ستونزې د دې سبب شو چې طالبان لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو دروازې بندي وساتي که څنګه؟
د عدلی وزیر چې داسې خبره کړې ده زما په نظر یوه بهانه ده، ځکه لومړی نه هم د نجونو او هلکانو ښوونځي جلا و، هېڅ داسې کومه ستونزه نه وه او ستونزه پیدا سوې نه وه. دا چې دوی بودجه نه لري، دوی ولې دا خبره د اول نه کړې نه وه چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وه. د دوی د راتګ نه تر اوسه پورې یولس میاشتې کېږي چې نجونو تر اوسه مکتب ښوونځي ته تللې نه ده او ښوونځي بنده ده. اوس داسې خبرې کوي چې مونږ بودجه نه لرو.
بونو پاینی حال که ویلی که د دوی حکومت پر رسمیت و پیژندل شي نو ستونزی به کمی شي. فکر نکوی چې که د طالبانو حکومت پر رسمیت و پیژندل شي دوی به د نجونو ښوونځي پرانیزي؟
د نړیوال پاملرنه ټول د ښځو د حقونو باندې ده. له دې خاطر دوی د دې خبرې څخه ګټه اخلي. دوی باندې باور هم نشته که چیرې دوی په رسمیت وپیژندل شي بندیزونه شاید ښځو باندې ډیر سي او بندیزونه شاید ښځو باندې وضع کړي. ځکه مونږ وکتل کله چې دوی د رسنیو بندیزونه بندیز راوړ او هغوی ته ویل چې حجاب کړ، کله چې هغوی حجاب وکړ بیا هغوی باندې هغوی ته ویل چې تاسو ماسک بند کړئ، یوازې ستاسو سترګې معلومه سي. او شاید د دې غوروسته چې دوی پر رسمیت پیژندل شي شاید د خزه بخله جامع نه حذف کړي او پانتون خوانزي او نور شایان چې د خزو لپاره دی شاید بند کړي. او زما په نظر اول اروپایي هیوادونه نړیوال سازمان د امارات اسلامي څخه تعهد واخلي او بیا دوی پر رسمیت پیژني.
ازادي رادیو نمو د خزو د حقونو او د تعلیم د وی فعالې خسته ساپي مرکه ووریده.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
ورستل دی چې په پکتیکا کې له پیر ابراهیم ګیلانی سره څو تنو وسلوالو ترنګلې چلند وکړ. د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد ژمنه وکړه چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب وشي. ابراهیم ګیلانی پکتیکا ته تللی و خو د زلزلې په سبا د څو تنو وسلوالو لوري ونیول شو. د خبرو شوو ویډیوګانو پر اساس ورسره تاوتریخجن چلند شوی دی.
د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ غړي په پکتیکا کې د نوموړي د نیول کېدو او ورسره د بد چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. د چهارشنبه پر ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې په هغه کې ښاغلی ګیلانی په داسې حال کې شي چې وسلوالو کسانو نیولې او سپکاوی کوي. د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ شوې ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې خپور سي وویل وسلوالو کسانو غوښتل چې ابراهیم ګیلانی ووژني. وسلوالو کسانو ښاغلی ګیلانی له نیولو وروسته د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته بیوه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ته یې وسپاره. خو هلته د طالبانو د دې ادارې کارکوونکو له ښاغلي ګیلانی سره ښه چلند وکړ او نوموړې تر ګردیز شاره بدرګه کړ. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې کار عاملان څوک وو. د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد دا عمل غندلی او ویلی دی چې هیڅوک حق نه لري چې له بل چا سره دا ډول چلند وکړي. مجاهد دا هم ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د پیر ګیلانی د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی غواړي د دې پیښې عاملان محاکمه سي او عمل یې بې ځوابه پاتې نه سي. په یو ویډیو کې له 15 کلن ابراهیم ګیلانی څخه غوښتل کیږي چې د قنود دعا ولولي. په بل کې لیدل کیږي چې له نوموړي سره تاوتریخوالی کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په نورستان او کونړ ولایتونو کې ورستیو به وخت درنو واورو د سره او مال تاوانونه اړولي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان وایي ورښتونو په دې ولایت کې د سره او مال زیانونه اړولي. د تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
2000 تر 2500 یا څه کم 3000 پورې مالونه تلف شوي دي او جاني تلفاتو کې یو کس شهید لرو او لس دولس کسانو پورې به سرسری ټپیان دي. نو په دې کې زیات نه مال بګی مټاو لسوالی او وان تویګل او نورګرام لسوالی مربوطاتو کې تلف شوي دي او بیا دواب لسوالی او منډول لسوالی او دارنګ دي کام دیشو لسوالی مربوطاتو کې هم زیات مالونه تلف شوي دي خو البته جاني تلفات تر اوسه پورې دقیق راپور نشته. هغه سیمې چې مالونه پکې تلف شوي دي د غرونو آخري کونډونه دي او هلته ټلیفونونه هیڅ رابطې سیستم نشته.
تر دې مخکې پرون د کونړ ځایي چارواکو د سختې واورې د ورېدو له کبله په دغه ولایت کې د شلو تنو د مړینې خبر ورکړ. د دوی په وینا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې د واورې د ورېدو له امله 12 ماشومان مړه شوي. له دې جلا د کونړ په کومار کلي کې د درنې واورې په وجه د یو کور د چت پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ اته غړي مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر اژانس د ځایي چارواکو په قول راپور ورکړی چې د واورې د ورېدو له کبله په کونړ کې سلګونه څاروي هم مړه شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د مجموعې تمام خراغلاست ویم ور بشول اجمل اند بو ورشي د افغانستان په اړه په لویدیزو مطبوعاتو کې څرغلی.
ډیرو نړیوالو رسپانو په افغانستان کې ورستۍ مرګونی زلزلې ته چې ډیر زیانونه یې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې پیښ کړي پام اړولې. ګلوب ان میل رسپانه لیکي چې کلیوالو د پنځشنبه پورس د دې زلزلې قربانیان خاورو ته وسپارل. په دوام کې لولو چې د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړي چې په لاسونو د خلکو د نړیدلو کورونو له خاورو خوختلاندې ژوندۍ پاتې شوي کسان راوباسي. د ګلوب ان میل په لیکنه طالبان او نړیواله ټولنه د چهارشنبه د سهار وختي سخت زلزلې له اخیسمنو شو سره د مرستو رسول لپاره هڅه کوي. چارواکو د دې زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا زر تنه خودلې دي. ګلوب ان میل وړاندې لیکي د ته په پام چې په لری پرتو غرنۍ سیمو ته لاسرسی ستونزمن دی او ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي څرګنده نه ده چې د مرګ شوب له دغه شمیرې په څه ډول ترلاسه شوي. تر ټولو ډیر ځاني او مالی زیانونه په پکتیکا کې خلکو ته رسیدلي. ورسپانې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس یو خبریال له قوله ویلي چې خلک د خوړلو لپاره هیڅ نه لري. د خلکو کورونه وران شوي او باران هم موري. ګارډین رسپانې بیا لیکلي چې غرنیو لارو د مرستې رسونې هڅې له ننګونو سره مخ کړي. د نادولتي سازمانونو او حکومتي چارواکو لپاره یې دا سخته کړې چې اړمنو کسانو ته پر وخت مرستې ورسي. د ورسپانې له همدې مطلب سره یو ویډیوي رپورټ هم خپور کړی چې پکې د حکیم الله په نوم د یو ژغورل شوي له قوله ویل شوي بے سرپناه دي او مرستې ته اړتیا لري. په دې ویډیوي رپورټ کې هغه ماشومان مخکاري چې د یوې خیمې مخې ته پستونزمن وضعیت کې دي.
هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه له بیکاری او بیوزلې شکایت کوي. دوی وایي طالبانو له دندو لرې کړي یا یې هم هغه ادارې لغوه کړي چې په کومو کې دوی مخکې کار کاوه. دا میرمنې له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومته غواړي هغو میرمنو ته چې مخکې په دولتي ادارو کې دندې درلودې یو ځل بیا د کار زمینه برابره کړي. خو د طالبانو د حکومت مسؤلین له دولتي ادارو څخه د لرې شوو میرمنو شمیر کم ښیي. جزئیات په دغه راپور کې.
موک د طالبانو پر راتګ سره دندې پریښې نه دي بلکې له کار څخه لرې شوی یو.
صدف هغه میرمن د چدي طالبانو له بیاجلي واکمنې دوست خمخ کې په یوې اداره کې کار کاوه. نوموړي وایي په هغه کم معاش د کورنۍ ډېر اقتصادي ستونزې حلولې. صدف زیاتوي طالبانو له دې او نورو ډېرو میرمنو څخه د کار حق اخیستی. که څه هم نوموړي نه غواړي چې د خپل ادارې نوم واخلي خو دومره وایي چې طالبانو د دوی د ټول ادارې فعالیت په ټپه درولې دي. د صدف په باور په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو لوی لامل په خپل طالبان دي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
د اسلامی امارات پر راتګ سره زموږ د کار بنسټ لمینځه لاړه. دا یوازې زه نه یم چې له دندې څخه لری شویم، زما په څیر نورې ډېرې ښځې هم بیکاره شوي. موږ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
صدف چې لمیاشت را په دې خو له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده، له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې افغان ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار په برخه کې هڅې چټکې کړي. خو دا یوازې د صدف ستونزه نه ده. شیما هم چې د څو لونو مور ده، وایي په تیرو شلو کلونو کې په یوې دولتي اداره کې ماموره وه. شیما وایي چې په دا دومره وخت کې چې کار کاوه د خپلو اولادونو لګښتونه برابرول، خو اوس د ډوډۍ پیدا کولو اجازه هم نه لري. شیما هم د خپلې نیستۍ او بېوزلۍ لامل د طالبانو حکومت ګڼي، ځکه له دې څخه یې دنده اخیستې ده. نوموړي هم د امنیتي ستونزو له وجې د خپلې ادارې نوم نه اخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
موک څه وکړو؟ بې سرپرسته یو، بې سرپناه یو، ځوان مخ نه دی، په کور کې نارینه نه لرو. موږ څه وکړو، څه وخورو، څه چاره لرو؟ په دې نظام کې ښځو په دولتي ادارو او خصوصي سکتورونو کې کار کاوه. له میرمنو څخه نورې ملاتړ ادارې هم وې، د کار زمینه یې برابروله، د موږ غږ یې تر یو ځایه رساوه، خو اوس هیڅ هم نشته.
طالبانو له بیاځلي واکمنېدو څخه وروسته یو شمېر هغه ادارې تړلې دي چې میرمنو به پکې کار کوه. د ښځو وزارت او د بشري حقونو کمیسیون هغه ځایونه و چې د میرمنو له حقونو څخه به دفاع کوله. د دې ادارو کارکوونکي اوس په کور ناستې دي. یوې میرمنې چې د ښځو چارو په وزارت کې دنده درلوده او اوس بیکاره شوې، د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وایي چې د ښځینه مامورینو معاش کم شوی دی، فعالیت یوازې د حاضرۍ په امضا کولو پورې محدود دی، او هغه کسان چې د کورنۍ ټول لګښتونه ورتر غاړي دي اوس هغه کم معاش هم نه لري. دا میرمن وایي چې له دندو لرو شویو ښځو د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره بېلابېلې لارې وکارولې. یو شمېر ښځې مجبوره شوې چې هېواد پرېږدي او ګاونډیو هېوادونو ته سفر وکړي، خو په خبره یې هلته هم اقتصادي ستونزو اړ ایستلې چې بیرته افغانستان ته راشي. د دې میرمنې په وینا یو شمېر ښځو خپلې ټولې ستونزې په یو لیک کې یونما ته ولیږلې، خو هېڅ ډول ځواب یې هم ترلاسه نه کړ. له دې ټولو ستونزو سره سره بیا هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دولتي ادارو څخه د لرې شوي ښځو شمېر کم ګڼي. د نوموړي په وینا اوس هم د روغتیا او ښوونې او روزنې په برخه کې میرمنې کار کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
تعداد خانمایي کې شاید وظیفه را دسته ده بشن زیاد نیست.
د هغه میرمنو شمیر چې دندې له لاسه ورکړي دي ډیر کم دی، 2 یا 3% ایلوي. هغه هم په هغه ادارو کې چې لغوه شوي دي، په کومو ادارو کې چې مخکې ښځو کار کوو اوس هم کوي او خپل معاش اخلي، خو په ځینو ادارو کې چې لا کاري چاپیریال برابر نه دی دندې ته نه راځي خو معاش اخلي.
طالبانو له بیاځلي واکمنېدو څخه وروسته په ډیری برخو کې پر ښځو محدودیت ولګوه. دوی له زده کړو او کار څخه منع کړي. میرمنې له محرم پرته د لرې واټن سفر نشي کولی او د جبري حجاب خبره یې هم وکړه چې د طالبانو دې کړنو په هیواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول، خو بیا هم د دوی په پریکړه کې بدلون رانغی.
اوس هم د زینو خلکو پیغامونه.
مونږ د خوګیانو ول سوالی د زاوید سیمې څخه زلزلې ډیر دل د کورونا خراب کړي دي او سیلابونه راغلي دي. مونږ د مرستنده ټولنې څخه داخله کوو چې مونږ وضعیت ته پام وکړي او ډیر سخت سیلابونه او زلزلې خلک خراب کړي دي او الله دې وکړي چې دا مونږ غږ لوړ پرو مقامات ولا تاسو غوره سوی ډیره مننه.
زه محمد ګل د کابل نه دا پیغام تاسو ته پیګم چې موږ د تا شي د ازادي رادو دواله سرویسونه چې هم د دری دوم د پښتو د ټول موږ خوشاله یو او موږ ټول د دې منندوی مننه ترې کوم، ځکه چې موږ ته په هر وخت کې هغه کوم چې یاخه او یا ترخه خبرونه دی، مثلا غمجن خبرونه دی، په هر وخت کې رسول دي. او دوام دا کوم پرونه چې کوم خپه خبرو او یا ټول افغانان خپه کړي دي، خوست او دی پکتیکا کومه پیخه سوی ده. ولادي ټول تو پیخ دینو کور کې لزانه باید کوشش وکړي چې ټول دومره شای دي خلکو ته ورورسو چې دې دوی څه ناس ښه پیوسی، اگر که نو وي او که پیسې او که هر څه شی وو، دی وخت کې دې چې یو ګلاس بوتم ضرورت پیخي او یو وخت کې دې چې ډیر کم شان باندې دې مشکل حل کیږي. نو موږ ته شته ته خدای تو پیخ راکړي لزانه لری کو یو ته ورسو عام مرونه دي.
سلامونه او نیکی هیله، زمانم حبیب مایار دی او د مشرقي تیمور څخه دغه پیغام لګم. در هر صد مخه زه د زلزلې د قربانیانو کورنیو ته خپل تسلیت وړاندې کوم. دا یو ملي ماتم دی او موږ افغانان ټول په دې سره شریک یو. زه په خپل افغانانو خويند ورونو باندې غاکم چې د خپل وس مطابق د زلزلې د قربانیانو سره هر ډول مرسته وکړي، او په خاصه توګه باندې د بهر میشت افغانان څخه مې غوښتنه داده چې د مرستې لپاره پیسې راټول کړي او د خپل خپلوانو له طریقه څخه دغه پیسې د زلزلې قربانیانو ته ورواستول شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.